ایتا او که ایفون وی اپل استور ته ولاړ شي او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ، یا د اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د اندرویډ ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل پاستولو سره ترلاسه کړئ.
تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در 76مین مجمع عمومی این سازمان به کشورهای عضو سازمان جهانی صحت گفت که از اینکه جهان دوباره روال عادی زندگی را به خود اختیار کرده است خرسند است، اما هشدار داد که می تواند همگیری جدید در راه باشد. به این گزارش توجه کنید.
تدروس ادهانوم گبریسیوس با تاکید بر چالش های ایجاد شده در 3 سال همگیری کرونا میگوید که پندمی جهان را با چالش های بی پیشنه مواجه ساخت و نشان داد که سازمان جهانی صحت در چه عرصه های توانمندی دارد. آقای گبریسیوس این اظهارات را در 76مین مجمع کشورهای عضو سازمان جهانی صحت بیان کرد که شعار آن نجات زندگی، پیشبرد و ارائه صحت برای همه عنوان شده بود. رئیس سازمان جهانی صحت خاطر نشان کرد که این سازمان متخصصین را در سطح جهان بسیج کرد تا ابزار تکنیکی و لوجستیکی را در حمایت شما برای تلاش ها جهت حفاظت از جان مردم فراهم سازند. Strong primary healthcare
especially vital for delivery. مراقبت های صحی اولیه قوی به ویژه برای رسانیدن و عرضه خدمات نجات دهنده سلامت مادر و کودک، من جمله معافیت روزمره، نهایت حیاتی است. بین سالهای 2019 تا 2021 تخمین می شود که 67 میلیون کودک کم از کم یک دوره واکسین ضروری را از دست داده است، از جمله 48 میلیون کودک که تمام واکسین های خود را از دست داده اند.
در بخش رسیدگی به صحت کودکان در سال 2022 48% اطفال زیر سن 6 ماه به گفته آقای گبریسیوس به گونه استثنایی از شیر مادر تغذیه شده و این میزان با تلاش این سازمان در بهبود مراقبت های زنان باردار به هدف 50% نزدیک شده است. با این حال نمایندگان 194 کشور عضو سازمان جهانی صحت در بهبوبه تقاضاها برای بودجه بیشتر جهت آمادگی برای همگیری های آینده بودجه 6.83 میلیارد دلاری را برای سال 2024-2025 تصویب کردند که افزایش 20% را در حق العضویت نشان می دهد. پاتریک اوموت، رئیس امور صحت کنیا، گفت که با وجود افزایش این بودجه، کشورهایی که بیشترین سهم مالی را دارند باید زیادتر در عرصه سلامت جهانی کمک کنند.
سازمان جهانی صحت یک نهاد هماهنگ کننده و رهبری کننده صحت جهان است. ما به منابع این سازمان خود نیاز داریم تا بتواند کشورها را حمایت کند، قادر به پاسخگویی به اپیدمی ها، شیوع بیماری ها و همگیری ها باشد. تنها راهی که می توانیم این مهم را محقق سازیم بار دیگر همبستگی جهانی است. آنهایی که بیشتر دارند بایست کمک زیادتر کنند تا همه ما بتوانیم در این کره خاکی مسئولتر زندگی کنیم.
در حالی که اپیدمیولوژیست ها در مورد تأثیرات یک همگیری جهان را هشدار داده بودند، شیوع کرونا بسیاری از کشورها را غافلگیر کرد. تجارب چند سال اخیر نشان می‌دهد که جای بهانه‌جویی دیگر باقی نمانده است. متخصصین و کارشناسان می‌گویند که جامعه جهانی باید آماده باشد، به خاطر که همگیری دیگری در راست. ماریا واکنخوف، رئیس تکنیکی پاسخگویی به کووید 19 در سازمان جهانی صحت، میگوید که برای مبارزه با همگیری های آینده یک تمایل قوی سیاسی نیاز است.
چیزی که اینجا مشاهده می شود این است که رهبران جهان گرد هم آمده میگویند که ما چی آموخته ایم، چگونه با تاثیرات و ضربات گذشته برای ساختن یک آینده بهتر رسیدگی کنیم. آنچه نیاز داریم تعهد تمام کشورهای عضو است که این مهم را به جلو می کشاند.
با وجود که ویروس کرونا پس از این یک حالت اضطراری صحی جهان نیست، رئیس سازمان جهانی صحت کشورهای جهان را هشدار داد تا پاسخگوییشان را تقویت بخشیده و با گفتن این مطلب که تهدید یک مرض دیگر با قدرت حتی مرگبارتر هنوز باقی است، از همین حالا برای رویارویی با آن آماده باشند.
د غزنی په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د 15 میاشتو ځنډ وروسته د پولیو واکسین د کمپاین پیل کېدل ګټور بولي، او وایي چې دوی د یاد ولایت د هرې ولسوالۍ په لیرو او پرتو سیمو کې له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي رسوي، او خلک هم په پوره لیوالتیا سره خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکوي. نور تفصیل په رپورټ کې وویني.
په غزنی ولایت کې روغتیایي چارواکي له 15 میاشتو ځنډ وروسته د پولیو واکسین د کمپاین پیل کېدل ګټور ارزوي، او وایي چې دوی د یاد ولایت د هرې ولسوالۍ په لرو او پرتو سیمو کې له 15 کلو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي رسولي، او خلکو هم په پوره لیوالتیا سره خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړي. په غزنی ولایت کې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر رسول خان نظري وایي دوی د غزنی ټولو لرو او پرتو سیمو ته د ګوزن ضد څاڅکي سوالی، او په تطبیق کې له هیڅ ډول ستونزې سره مخ شوی نه دي، او دوی به پراتلونکي کې یاد ولایت کې د پولیو واکسین نور کمپاینونه هم تطبیق کړي.
څنګه چې ټولو ته معلومه ده پولیو یو ضروریدونکي ضروریدونکي ناروغي ده، او اسلامي امارت اسلامي نظام ان شاء الله دې تجمن ده چې په ټولو برخو کې خصوصا صحت په برخه کې د هیواد خلکو ته کافي خدمت وکړه، د هغو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په همدې منظور باندې د عامې روغتیا د وزارت خصوصي سره به سم انشاءالله د پولیو ضد کمپاینونه په روان کې انشاءالله په مخ کې ځي.
ګلوالی چې په غزنی ښار کې د پولیو واکسین د کمپاینونو سوپروایزر دی وایي د کمپاینونو د څه مودې توقف وروسته یاد ولایت کې د خلکو تقاضا هم زیاته شوې، او په لیوالتیا سره خپل ماشومان واکسینوي.
وز بهتره ته نور سابقه وختونه وز دیر سابقه دیر و سابقه خو به شو ورغلو هته موږ ته بده وای چې تا موږ ماشمان ما واکسینه وای دا حرام دی، دا څنګه دی، دا سره کم دی. نو وز د 15 شپږ میاشتې کی چې توقف پیدا کړی وس ان او وکړن او تا تکلن پر موږ ته وای چې دا 15 کلنی تاسو واکسین کړئ، نو خلک تقاضا دومره زیاته سوی.
لبلې خو غزنی ولایت کې د پولیو کمپاینونو پایل ته خلک هم خوشحال دي. زبیح الله شریفی یو د هغو کسانو څخه دی چې خپل ماشومان په وخت سره واکسینوي، او وایي ماشومانو ته باید په وخت سره د پولیو څاڅکي تطبیق شي تر څو له تلپاتې فلج څخه خوندي شي.
بله، ما دو طفل داریم، اطفال خود را قبلا هم واکسین کردیم، به خاطر از اینکه واکسین به خاطر صحت اطفال بسیار مفید است، و همچنان واکسینی است که انسان را اطفال را از فلج و امراض گوناگون نجات میده. بله دقیقا، اگر اطفال واکسین نشود در شرایط فعلی که میبینیم شاید فلج شود، شاید امراض گوناگون به امراض گوناگون دچار شود.
په غزنی ولایت کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین په داسې حال کې له 15 میاشتو وروسته پیل شو چې په هیواد کې د ګوزن لومړنۍ پیښه د روان میلادي کال د می میاشتې په 12مه نیټه، او دوهمه مثبته پیښه د می میاشتې په 13مه نیټه د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. مریم صفی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، غزنی.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیا هم د بوالی سینا خبرونی ته شرغلاست. درنو لیدونکو، د خبرونی په دې برخه کې په لندن کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر امان شمس سره زموږ همکاري مینې سعادت مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوه.
ډاکټر صاحب سلامونه، خدای دې وکړي چې صحت او سلامت اوسېږي. زموږ نننۍ خبرونی کې تاسو ته خرغلاست وایم.
مننه، تاسو هم شرغلی.
ډاکټر صاحب، که تاسو په لاندې ډول موږ ته تشریح کړئ چې د معدې ریفلکس ناروغي څه ده او دا ولې رامنځته کیږي؟
د معدې د ریفلکس ناروغي کې په لاندې ډول باندې وایم، د ټولو انسانانو په معده کې تیزاب موجودیت لري، او همدا تیزاب باید په معده کې وي. هر هغه وخت که دغه تیزاب مری ته راسي نو موږ ریفلکس ورته وایو. همدغه ریفلکس د تیزاب او راتګ مری ته چې ده دا ډیر عام ده، یعنی په نورمال شکل باندې په کم اندازه باندې راځي، خو هر هغه وخت چې ناروغ ته آراز پیدا کی او یا هم موږ هغه ځای ووینو په غذا کې التهاب منځته راسي، پړسوب منځته راوړي، نو په دغه وختو کې موږ دې ته وایو چې دا د ریفلکس ناروغي ده. او بل دتا د دوامې پښتنې په جواب کې چې دا ولی منځته راځي، هر هغه شی چې هغه د انسان په نس کې یا د په ګیډه کې چې فشار لوړ کی، او یا هر هغه شی چې د انسان د مری په اخیری برخه کې کوم عضلات دی یو حلقې په شکل باندې چې موږ ورته لوری سافچل سفنکټر وایو، چې هغه سست کی یا داسې کې چې هغه خپله وظیفه په صحیح ډول باندې سرته ونه رسي، په دغو دواړو حالتو کې ریفلکس منځته راتلی شي.
ډاکټر صاحب، که تاسو ووایاست چې د دې مرض اعراض و علایم څه دي او کوم کسان د دې د اخته کېدو لپاره مستعد کسان دي؟
اعراض و علایم که دوه ډیر په اصطلاح باندې خاص اعراض و علایم لري، او هغه هم یو د معدې شیدل یا جوش او یا سوزیدل دی، خصوصا دی سینې شاخوا ته په دغه ځای کې سربیره د معدې یا د نس په پورتنۍ برخه کې چې سوزي یا جوش کوي یا ایشیږي، په مختلفو نومانو خلک ورته وایي. یوه دغه مهمه خبره ده، او دومه خبره دا ده چې د خلکو تر ستوني پورې ترخی او یا تروی اوبه راسي، ریګرجیټیشن وایي. دغه دواړه ډیر هغه عام او مهم اعراض دي. له هغه نه ورو خواته کېدی سي هغه بیا چې څه وخت ریفلکس وسي یا په اصطلاح باندې دغه ترخی اوبه یا تیزاب تر ستوني راسي، ځینو خلکو ته نور د ستوني اعراض هم پیدا کوي، خو دغه دوه تر ټولو مهم اعراض دي.
ډاکټر صاحب، تاسو په یو پرمختللي هیواد لکه بریتانیا کې ژوند کوئ، او د مدرن طبابت په وخت کې د دې مرض تداوي او وقایه به څه وي؟
وقایه خو لکه مخکې چې کوم شیان ذکر کړل، هر هغه شی چې د معدې یا د ګیډ فشار لوړوي، او هغه شی چې دغه کوم حلقه ده یا لوور اسفنکتر شي، د دغه دوار شانو په نظر کې نیولو سره یو وقایه کېدای شي. یعنی خلک ډوډۍ وخوري باید د شپې یو درې ساعته صبر وکړي مخکې له دې نه چې بده شي، وزن کې زیات یې هغه کم کړي، او سګریټ نسوار باید ونه څکي، کافي چې د هغه دغه سفنکټر یا د حلقه د عضلاتو چې د دې هغه سستۍ د هغو خوراک چې د خلکو ته دا پیدا کوي. او همدارنګه ځینې خلک که لري کولای شي چې د شپې چې بدیږي د شپږ انچه په اندازه باندې یو شی د چپرکټ د پاس برخې نه چرته شي سر خوا لاندې کړي، تر څو بدن یو څه مایل شي، په دغه وجه باندې دغه اعراض امکان لري له منځه ولاړ شي. د تداوی په اړه باندې په غربي نړۍ کې هم یعنی موږ دومره ډېر زیات نه ورته کوو، په لومړي سر کې معاینات ډېر زیات، هماغه اعراض نو کتلو سره موږ تشخیصو، او چې څه وخت تشخیص شي موږ تداوی شروع کوو. تداوی د تیزاب او ضد درمل دی، دا دا چې ناروغان شي بیا ډېر زیات دغه نه ورته کوو، خو که ورسره ښه نه شي بیا موږ نور معاینات کوو، اندوسکوپي ورته کوو چې کوشش وکړو چې نور کوم مرضي ونه لري. دا یو خبره ده. دومه خبره د معدې د تیزاب او ریفلکس ده، هغه موږ په اثبات رسو، موږ اسوفجل منامتري ورته وایي چې هغه په معدې تور کښته ول کیږي، هغه په سات کیږي د یو څه وخت لپاره چې موږ هغه سفنکتر هغه حلقه د عضلات شمول لږه وظیفه معلومه، چې دا معلومه کړل هغه وروسته هغه ناروغان چې په ثبوت ورسېدل هغه موږ جراحي تاسو او جراحي له لارې څخه عملیات کیږي، او کومه حلقه د سفنکتر چې د لوور اسوفجل سفنکتر هغه حلقه د عضلات چې ده د معدې په سر کې موقعیت لري، یا د سرې غاړې د مری په لاندې برخه کې هغه کلکیږي ټینګیږي د جراحي له لارې، او دغه پسله.
ډاکټر صاحب، که څوک تداوي نیمګړی وکړي او یا یې هیڅ ونه کړي نو د دې پایلې به څه وي؟
پایلې دوه مهمې خبرې دي. یوه دا ده که په مکرر ډول باندې معدې څخه تیزاب راځي او مری چې د هغې ته تاوان رسوي او هغه په التهاب اخته کوي، د هغې د تنګېدلو باعث ګرځي. په یو ځای کې چې ډېر زیات التهابي هغه ځای چې د هغه کلکیږي او بیا کېدای شي خلکو ته دا مشکل پیدا شي چې ګولۍ نه تیریږي، هغه بیا جلات تداوی باید د دغو خلکو وسي. یوه دا خبره ده، او دومره خبره ده د په مقرر ډول باندې که چېرته تیزاب راځي دغه ځای ته کېدای شي، خصوصا هغه خلک چې عمرونه یې له 55 یا له 60 څخه زیات وي، او یا هم همدغه تیزاب یو 15 یا 10 کاله دغه اعراض ورته موجود وي، په هغو صورتو کې دغه کوم حجرات د معدې په لاندنۍ برخه کې چې د هغه امکان لري تغییر وکړي، په مرور د وخت باندې له ډېره وخته وروسته دغه خلک امکان لري د دې، یعنی ټول نه، له ډېره وخته بعد د سرطان خطره ده.
مننه ډاکټر صاحب د په زړه پورې معلوماتو او تر بیا ځلې لیدلو پورې تاسو لوی الله ته سپارم. الله مو مل او ملګری شه.
مننه، په خدای مو سپارم، په خدای مو سپارم.
اقامت و نازایی در نزد مردان و زنان و راه‌های حل جدید برای رفع مشکل نازایی در نزد زنان از جمله مسائلی بود که در کنفرانس شهر یزد در ایران مطرح شد. همکار ما رویا زمانی با دکتر محمد هاشم وهاج که به عنوان نماینده افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده بود مصاحبه انجام داده که توجه شما را به او جلب می‌داریم.
در آغاز اگر در مورد هدف برگزاری کنفرانس یزد ایران برای بیننده ها معلومات بدین و ایره هم بگوین که کدام موضوعات در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت و روی آن صحبت صورت گرفت؟
کنفرانس بین المللی تولید مثل در یزد یک کنفرانس است که هر دو سال توسط دکتر افلاطونیان و علوم پزشکی یزد دایر میشه و در این کنفرانس عموما روی مسائل بی اولادی و تشخیص و تداوی بی اولادی به شیوه های جدید صحبت میشه. شاید بفهمین که دکتر افلاطونیان بنیانگذار و پدر IVF در ایران است و به این خاطر هر دو سال یک کنفرانس بین المللی دایر میکنه و از کشورهای مختلف دعوت میکنه استادهای را که در اینجا بیاین و مقاله های خود ارائه کنن و در مورد مشکلات IVF، در مشکلات اقامت و در مورد پیشرفتهایی که در کشورهایشان صورت گرفته در اینجا اشتراک کنندگان با خبر بسازن.
خب دکتر صاحب، کدام مسائل شما از افغانستان در این کنفرانس مطرح ساختین و پیشنهاد اعضای اشتراک کننده های این کنفرانس چی بود؟
ما مشکلات افغانستان به خاطر از این که همین تکنیک های جدید تشخیص و تداوی اقامت مانند IVF و IUI و ICSI به اصطلاح تخم گذاری داخل رحم، القای خارج رحمی و یا شستشوی اسپرم، پدیده های جدیدی هست در افغانستان و بر مردم یک اندازه نو است و مردم افغانستان باورشان نمیایه که امی کارها در افغانستان هم میشه یا نمیشه. و ما گرچه کوشش های زیاده داریم، شاید خبر باشین که ما در کابل از مدت 13 سال به این طرف است که القای خارج رحمی یا IVF انجام میدیم، اما اکثر مریضا میگویند که ما میخواییم که بریم خارج، ایران بریم، پاکستان بریم یا هند بریم. یک مشکل زیاده که IVF داره یا القای خارج رحمی داره که در تمام دنیا و شمول انگلستان، فرانسه، جرمنی، امریکا 35% تا 45% چانس کامیابی داره و در هیچ مرکز دنیا این گارانتی و ضمانت نداره. وقتی که با مریض افغان ما این گپ میزنیم، باز اونا میگن که نه، ما میریم ایران، ما میریم پاکستان، اونجا خود 100% است، در حالی که همه میدانن که 100% در هیچ جایی نیست. مشکلاتی که از نگاه لابراتوار داریم، مشکلاتی که از نگاه ادویه داریم، این چیزا رو ما صحبت کردیم و ضمناً یک سلسله صحبتای با اونا کردیم که چطور ما میتونیم مریضایی که نمیخواین در افغانستان تداوی شوند و اگر اونا میخواین به یزد بیاین، شما چی همکاری هایی میکنین؟ اونا همکاری های بسیار زیاد را وعده کردن و حتی گفتن ما در فیس برشان تخفیف میتیم، برشان حق اولیت میتیم. یعنی یک روابط بسیار خوب علمی بین شفاخانه وهاج و دانشگاه علوم پزشکی یزد و خصوصا بخش اقامتش استوار شد.
دلیل اقامت در بین زنان و مردان افغان بیشتر چی است؟ و ایره هم بگوین که مردهای افغان بیشتر عقیم هستند یا زنان نازا می باشند؟
نظر به کشورهای همسایه طوری که دیگه امراض هم در افغانا زیاد است، مثلا سطح سرطان در افغانستان زیاد است، توبرکلوز زیاد است، امراض قلبی زیاد است و به این ترتیب بی اولادی یا اقامت هم در مریضای افغان نسبت به کشورهای همسایه زیاد است. چیزی که بسیار زیاد جای تعجب است، در کشورهای دیگه فیصدی اقامت زنها، یعنی اسبابی که در زنها است که باعث بی اولادی میشه، زیادتر است، اما در افغانستان اسباب بی اولادی در مردها زیاد است، یعنی بی اولادی مردانه بسیار زیاد است. و علت اساسی از این غذای بی کیفیت، تیل بی کیفیت، محیط زیست بی کیفیت، هوای بسیار زیاد آلوده، حفظ صحی بسیار زیاد خراب و بر وقت غذا نخوردن، غذاهایی که مثلا ترکیباتش ویتامین و پروتئین و این چیزا کم داره و همچنان جنگ، همین بارود، جنگ، دود، اینا همش باعث از این میشه و تلای بی کیفیتی که در موترا میسوزه، دود از اینا یک نوع سرب داره، اینا همش وقتی که اینا تنفس میکنن اقامت مردانه را زیاد میسازه و این ترتیب در افغانستان ما نسبت به زنا کرده مردها زیادتر مشکلات دارن.
خب دکتر صاحب، در اخیر اگر ایره برای بیننده های برنامه بوالی سینا بگویند که مشکلات دیره که شما در ای کانفرانس مطرح ساختین از افغانستان، چی راه های پیشگیری و حل برش پیشنهاد شد؟
در افغانستان این مربوط به این میشه که دولت ما و مردم ما چقدر این پیشنهادات استقبال میکنن. متاسفانه در افغانستان در این مورد تشویق نیست، کسی را تشویق نمی کنند. مثلا دکتر افلاطونیان به نام پدر آی وی اف در ایران میدانند و قدر می کنند و دیروز اعلان شد که یک سرک به نام دکتر افلاطونیان مسمی می سازند. اما ما در افغانستان از مدت 13 سال است که در بخش آی وی اف کار میکنم و آی وی اف موفق داشتم. حتی قبول نمیکنن یک تعداد بسیار زیاد که امی آی وی اف هم در افغانستان میشه یا نمیشه. باید بالای دکترای خود اینا اعتماد بکنن و ما بسیار زیاد جگرخون شدم که در این کنفرانس بین المللی از ما باعث یک استاد، باعث یک نخبه، باعث یک دانشمند استقبال میشم، اما در افغانستان امی استقبال نداریم. بلکه در تمام این موضوعات، حالا شما ببینین افغانستان تانست که پیوند گرده را اجرا بکنن، اما یک دکتر پیوند گرده را استقبال نکردن و تشویق نکردن. اما همیشه اهل طب هم از طرف دولت و هم از طرف مردم متاسفانه و حتی هم از طرف هم مسلکای ما سرکوب میشن.
دی امریکا غاگ آشنا تلویزیون نریتا ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بلا بلا خبرونو کې تازه خبرونه، چرنیز رپورټونه او مهمه مرکی اوریدای شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غاگ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
تاسی د بو علی سینا د خبرونه لیدونکو یاست. درنو لیدونکو، سش کال په امریکا کې په ژمي کې هوا زیاته یخه نه وه. ساینس پوهان وایي چې د وروګو په نوم د یو ډول حشراتو د زیاتېدو په اړه شکمن دي. دوی وایي اوسمهال سخته ده چې وویل سي آیا دغه حشرات سش کال زیاتېږي او کنه.
ساینس پوهان وایي چې سکاله وخت مخکې د واور ویلې کېدل او په پرتلیزه توګه د یو اسانه ژمي پایته رسیدل خایي د کنی حشرې له امله د خپریدونکو ناروغیو د زیاتی خپریدا لامل شي.
گرم ژمی د دې معنا لري چې د کنو یا خمنډکو له امله رامنځته کېدونکې ناروغۍ به ژر خپاره شي، ځکه هغه خمنډکې یا کنې چې په ژمي کې ژوندي پاتې شوي ښایي له وخت نه مخکې راووزي. موږ په دې هم پوهیږو چې دغه کنې خپله جغرافیایي سیمه پراخوي. د دې لاملونه زیات دي، ښایي د هوسیو او د مرغیو په بدن کې دوی ژوندي پاتې شوي وي.
مصاب حشرات، بکتریا او ویروسونه دي چې له عملی خلک ناروغه کیږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې دغه حشراتو له عمله عموما د لایم په نوم یو ناروغي رامنځته کیږي. د یو کنی لمخې په امریکا کې هر کال څه کم 500 زره خلک په دې ناروغي اخته کیږي.
But I would say that anyone
اغه خلکو ته چې دا مهال د باندې وزي زما مشوره دا ده چې په لمداز مکه باید د میکروب او جراثیم څخه ځان وساتي او د خپل خوندیتوب لپاره لاس پکار شي.
د کنی حشرې د خپرېدو موده له اپریل څخه تر اکتوبر ده. روغتیایي کارپوهان خلکو ته له دغه حشراتو د ځان ساتلو مشوره ورکوي. د دغه حشراتو څخه د ځان ژغورلو بیلابیلې لارې دي. یوه لارې خپلې جامې په 15% پرمترین باندې لمدېدل دي.
two of the ticks that we're particularly worried about, the black legged
په ټوله کې دوه ډوله خمنډکی یا کنی د اندېښنې وړ دي. یو هغه چې توري پښې لري، دوی اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موندل کیږي. بل ډول یې په تکساس او د امریکا په جنوبي برخو کې زیات موندل کیږي. دا دواړه ډولونه په تیزی سره خپریږي.
د دغه حشرات العمل رامنځته شویو ناروغۍ د طبي یخنۍ، ستومانۍ او د عضلاتو د درد لامل ګرځي. که پر وخت درملنه ونه شي، د زړه د ناروغیو او دوامدارو دردونو لامل کیږي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غک، واشنگتن.
و باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. بینندگان عزیز، مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت غزنی میگویند برای وعده از افرادی که در مراکز ترک اعتیاد مصروف هستند و در اونجا بستری شدن، کورس های سوادآموزی را راه اندازی کردند. به گزارش توجه کنید.
معتادانی که تا یک ماه پیش در مخروبه ها و زیر پول مصروف استعمال مواد مخدر بودند، اکنون اما در کنار تداوی در مرکز پنجابستر ترک اعتیاد ولایت غزنی از برنامه سواد آموزی نیز مستفید می شوند.
در سایز خو حساب اصولیش از ساعت یک شروع میشه تا ساعت پنج، که اینا در سه بخش درس میخوانن که درسایشان مربوط کتاب دری میشه که فعلا تدریس میکردیم دری است و همچنان بعض حساب است و بعد از او بخش علوم دینیشان است که امو کتاب از طریق معارف بخش نصاب داده شده، قرآن زیموشان است که برشان تدریس میشه روزمره، اینا شرکت میکنن، درس ها رو میخوانن.
هرچند این برنامه کوتاه مدت است، اما معتادان تحت درمان میگویند که آموزش قدرت فکری آنان را بلند برده و ترک اعتیاد را برایشان آسان میسازد.
تاثیرات درس خیلی خوبه، با خاطر اینکه از اینکه تشویش ما فکر ما دیگه جای باشه، فکر ما درس باشه، درس یاد میگیریم. مثلا یک چیز دیگه پوستاز یک خواندن و نوشتن هم مفکوره ایمو تغییر نه.
29 28 روز مشاهی نمینج 23 هم دیگه استادا خوبه، دیگه اونو درس میده، درس میگری روز بگاه میشه، بگاه روز میشه، دیگه سابقه که خیلی بهتر شده.
مسئولان ریاست معارف غزنی میگویند که تلاش صورت گرفته تا نصاب تعلیمی این برنامه مطابق به نیازهای یک بیمار معتاد باشد.
معارف ریاست البته دی سواد آموزی دی برنامه لاری نو دوی تا دی پیلن دی پارا دری استازان ورکلی دی شی پا یو چنکی تداوی که یو سر پل چنکی البته تدریس و تعلیم و تربیه پا مورد بانیزه که دا تعلیم او تربیه نو دوی تا تعلیم هم پا دی مورد که ورکیگی دا پا هوای ورکیگی شی مثلا دا خودون متضرر دی دا خمزون تبا که یو دی حالت تیرا رسولی است و سر پا چنکی تربیه هاگه تربیه شدیده پا مثبت طرف باندی مؤثر تمام شی.
هرچند آمار معتادان ولایت غزنی به ده ها هزار نفر میرسد، اما تنها یک مرکز ترک اعتیاد دولتی در این ولایت فعال است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
شفا جان، این بود داشته برنامه هفته ما. امیدواریم که مورد توجه و پسند بینندگان هم قرار گرفته باشه.
او د دې خبرونه د لاشه کې د لاله پارا ستاسې د سالم نظرونو او پیشنهادونو په تمه یو.
بله، و اگر خواسته باشین درباره کدام بیماری بر شما معلومات بدیم، شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در صفحات فیسبوک دری و فشت صدا امریکا با ما شریک بسازید.
ستاسې ټول څخه مننه چې خبرونه مو ولیدل.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خدا پامه.